آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج اخلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د هلو زلو باسمره نیالګي دي.
په فنکار برخه کې له سر څېړونکي ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
مسأل بته دا یو خبره پوه مه چې زما مستری زده کړې کابل پوهنتون کې نیمګړی پاتې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ګډه جنې واوري.
چې ورنږدې شوم ډېره می خولونی ولا خو د شوخی زور را باندې ډېر شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري.
دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی. دلته او راهکته شوی، هلته ژوند مینه ساتي. دلته مینه شخ کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په سره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د چاودنې او تر هغه وروسته د پیښ شوي بشري ناورین له عیني شاهدانو دی چې تر اوسه یې په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د ازادي اروپا راډیو له اوکراینی برخې سره د خپلو خاطرو په اړه خبرې کړي. چشباړې زموږ همکاري فرشتې جلالزی کړي.
د پریپیات شهر پر جوړېدو 50 کاله تیر شوي دي. پریپیات د هغو انجینرانو د کورنیو لپاره جوړ شوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه. خو 14 کاله وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې چاودنه وسوه او د ښار د خالي کېدو امر وسو. انجینر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې اټومي چاودنه وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې و.
Закончение института ядерной кафедры в Москве.
Приосвай за па нуна сава дуат я миляди калки ла пухантуна фарих слом. Па Москав ки датуми физик па цанга ки миздакра вакра. За чикала па авала враз припят таралам да лауха ми валида. Припят шаргуч та плувара галилар кин лори та юа луя лауха ла гедари ау нуна сава ау я قربانی لیکل شوی دی.
زغالی چرنوبیل یو ورکرستوچ
سمبل. الکسی برویس وای چې کلا پریپیاتا اول وار وره غی شاوخواونی چمنونه او پارکونه جوړ شوی ول. سیمه سمسور او پمنسکی د چرنوبیل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو شوونځي او د ساتیری ځایونه ول. الکسی برویس وای په پریپیات کې د ماشومانو د تفریح لپاره یو لوی زنګوهلی څرخ د چرنوبیل په سمبول بدل شوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه انجینرانو په چرنوبیل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل او ازمویل تر څو ډاکټر لاسکر چې مسؤل دي. خو د دې کارخانې په څلورم بلاک کې لوی چاودنه وشوه. بریوس وایي چې د 2 ساعته تر چاودنې وروسته له خپل کاري محل سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریوس وای زه د څلورم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر کیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و، کمزوری معلومېدو، خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کار لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کاري بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ تور بخونی شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما رالوېدلې وې. په چرنوبیل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. بریوس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې سوی دی. هغه پر ځان د چرنوبیل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یو ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی بروس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټی خلکو پرې ایښی دی، ودانۍ یې تشې دي، کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبیل کې تر چاودنې وروسته تر ډېرو کلونو هلته واښونه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تګ څخه ډډه کوي. خو الکسی بروس او ملګري یې وخت ناوخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبیل د خاطراتو رنګي رسامي کوي.
The message is so true. The end is really near. All these villains take me down. The stilts, the things so dear. Yes, the message is so real. Don't turn all the earth to stone. Speak up, speak up, speak up.
د فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ وه. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیوګانې فعال دي چې له دې شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري. خپل وړی رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله سان خبروي.
از یو دیقانی ما د افغانستان د جنگونو او د حالاتو زو چې رادیو وانه ورما زما ډیر زیات تشویشي، او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه ورما د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم، او رادیو د سیمه ما ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایټالیاوي عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شوه. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د رادیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپږو کسانو پرته د بیړۍ ټولس پرلی وشخورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې رادیو په 1900 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وه او د شپېلۍ په دې نغمې سره یې خپلې خپرونې پیل کړې. که څه هم له تیرو 12 راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکی محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکی شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم، خصوصا در روستاها، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مرتش پیش سنن سبا اخبارون هم ستا، مجلی هم ستا، تلویزون هم ستا، خبرون رو پر نوریم زین شیان ستا سپا که خبرون رازی. خب بیا هم تراغو طول و زخپل است کم در آقا رادیو آورم تاس وینش سده اوسم داده ما تر رادیو چالان در رادیو آورم در رادیو خبرو تمغوز نیولی.
در افغانستان لازاد و رسانیون دم لاتر داره نیوائی پا افغانستان که رادیو زکه خلق گیر اوری چه ده اطلاع رسوانی یو ارزان وسیله ده او ده ده هیواد لنیمهی زیاد خلق اطلاعات او معلومات لرادیو چخه ترلاسه کوی. ده دغه بنسټ اجرایوی مشر مجیب خلوتگر:
رادیو به عنوان ارزان‌ترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزان وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمله چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا راډیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره راډیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پرله پسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وایي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبره جوازونه یې ډېر اخیستل شوي دي. د فبروري 14 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیره اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمي آثار او افکار علمي او څېړنی سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لسګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې در وخت پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلی ده.
هنر جاج تیرونه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی څېړنې سیمینار تر سره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی ساپی د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو ستر ګور څېړونکو په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایی پلمړی کلونو کې کندهار کې لمړنۍ زده کړې کړې وو. د عصري زده کړو ترڅنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قرآن کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلی وو.
نوموړی وویل چې ارواښاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډېره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیره کړې وه. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکو په توګه یاد کړی و. در وخت پوهان رشاد شاګرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد د یو ښه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزونکی و. د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی و. تل یې د لګکیو ژبو لکه پراچی، پشایی او نورستانی ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړې دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د ده د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسن پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادب پوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزن پوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې له سلو نه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې درواخاد استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزه او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د دې استادې تقریبا اویا کاله د دې هیواد بچو ته تدریس وکړ. بل په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود و. په سلهاو آثار افغانی او انسیمیز فرهنگ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي غوټۍ سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هېواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیښې سوې، هرې ناخوالې متاثر کړې او د هغو په اړه یې هېوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړي او تر ممکنه حده یې د با احساسه انسانانو تر غوږونو ورسولي دي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطن وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت مه جوړوي نظم دی چې د هغه وخت په راز راز خپرونو کې خپور شوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیکي: استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد په زړه خوړلې وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړي. هغه استاد چې د هېواد په سخت حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدي ژوند ته کډه وکړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسیان عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ تر څنګ د علومو اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وي. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثار لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سر څېړونکی ډاکټر سید محیودین هاشمی د افغانستان د علوم اکاډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د څېړنې په برخه کې لسګونه تالیفات او څېړنې کړي دي. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب، چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه مر سره کوم چې د پښتو ادبیاتو سره وابسته خلک خو ستاسو په اړه ډېر زیات معلومات لري، تاسو پیژنئ، ستاسو آثار به لوستي، مګر هغه کسان چې هغوی ستاسو لیک نه دی لوستی او همدا اوس موږ راډیو مجله اوري، که هغوی ته تاسو خپل ځان وپیژنئ استاد هاشمی څوک دی؟
ډېره مننه چې ما همدا موقع راکړه. چې زما نوم سید محی الدین هاشمی دی، په دیارلس سوه اووه دېرشم لمریز کال د کوز کونړ د ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ د بریالۍ د سیدودی په کلي کې زېږېدلی یم په روحاني کورنۍ کې. لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د درهنور بلیسته کې سرته رسولې دي. بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی. دیارلس سوه شپږ پنځوسم کال د کانکور په ازموینه کې کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شوې او زده کړې مې د ژبو ادبیاتو د پوهنځي په پښتو څانګه کې سرته رسولې. وروسته د پوهنځي د کلي زده کړې سرته رسولو نه پخپله په پوهنځي ژبو ادبیاتو پوهنځي په قدر کې د استاد په حیث باندې پاتې شوی یم. تقریبا درې کاله مې تر دیارلس سوه درې شپېتم کاله پورې ما ژبو ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې چې وروسته بیا زه د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم او هلته زده کړې سرته رسولې دي. او بیا په وطن کې په هیواد کې د نامساعده سیاسي شرایطو له امله دې ته اړ شوم چې پښتونخوا ته کډوال شم. په دیارلس سوه درې شپېتم کال په دلوکې هود کې زه پښتونخوا ته کډوال شوی یم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجرت شپې وي البته دا یو خبره هم پوهمه چې دلته ما مسترې زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې شوې. دوه سمستره مې کړې وې په درېیم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شومه داخل خدمت مې ما مسترې پروګرام هم تعقیبوم. بیا کله چې پښتونخوا ته کډوال شوم هلته د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د مسترې زده کړې وکړې. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د آزاد افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه هم پنځه کاله دنده سرته کړې. او په دیارلس سوه اته اووم لمریز کال کې افغانستان ته راغلم. خپل هیواد ته راستون شوم او دلته په دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شوم علوم اکاډمۍ له لاړم او دلته مې څېړنه سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې په پیل کړې. د څېړونکي په رتبه ومنل شوم. پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه وم. دلته زه د څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارة المعارف کې مرکز کې او د ژبو ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي. سموده د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس هم او نور زیاتره د علمي منشي او د ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه ما خپله فعلا د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د علمي مرسیال یم.
استاد دکتورا دې کله وکړه؟
ښه دکتورا ما په دیارلس سوه نویم کال کې دا زما سره هغه وخت هم علاقه وه خو هلته چون په دغه لپاره یو سیټ و زموږ د مهاجرو لپاره او دغه سیټ زموږ یو بل دوست اقبال صاحب نیولی و نو بیا زما دپاره زمینه برابره نه شوه. زه شکر دلته راغلم. بیا چې بېرته ورغلم نو اقبال صاحب دغه نه خلاص شوی و بیا هغه سیټ د دکتورا پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې ماله راغله. البته بیا هم د آزاد رقابت د لارې بیا سیټ دلته کامیاب شوم او بیا د علوم اکاډمۍ د پښتو د ژبو ادبیاتو د مرکز په موافقه باندې ما هلته خپلې زده کړې سرته ورسولې او په دیارلس سوه شپږ نویم کال کې
فارغ
شوم. نه فارغ شوم.
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسې لاړئ مستاسې دغه دوران هم ځینې کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبیعي د غریبي و مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې هلته خلک د خپلې خېټې پسې د ډوډۍ د پیدا کولو پسې لالهاند وو او ادبیاتو ته خو به خامخا چا کار نه کوو ځکه په دې کې پیسې نه وي. هلته ستاسې کار دا مهمه مسله نه و چې خلک د ډوډۍ پسې ګرځېدل تاسو سیډنه کوله
ولې دا مسائل مشکل واتو حتی دغه وخت چې مثلا د افغانستان او د برزیل شهیدان بر روان او زخمیان بر روان او جنگ روان حتی مال خپل فامیل کورنۍ سره غواړي د کورنۍ غړي بر پر د کوټې د حالت دا ویني د جنگ ګوره بل اخر ما په مستری شروع کړ او لازم ما علاقه او ماجزه دا کار کو بیا دا غین روس ته د لیکوالۍ په ساحه کې موږ د لیکوالۍ مشکلات لرل مشکلات دا و چې موږ مثلا موږ دنیز ذکر نه وکړي او د جهاد او د هجرت او دغه مسایل ټول اکثر خارخ کچا لیکوالۍ کولای شو چې بزنې او د زنی علماء او د هیرم دغه موږ شو کولای چې موږ څه تونه لیکو چې مثلا ډیره مشکله و موږ لپاره موږ د بیت لوسیو نو په دې خاطر معنی ما په لومړیو کې دغه شروع حتی خطاتی می شروع کرم خطاتی زد او دیر وقت می پا خطاتی دیرو ولی خپل مطالعه و دغم جاری ساتله خود تیرون در پاره دیر زمینه برابره نو یو نیو مقاله رو رو روست یو کال دو کال روست من بریوت وانی دو چه مثلا مقالی بولی کو نیمه سیاسی نیمه دبی بری اخبارونم در جهات شرایط در سراغ لچه با رس بخت برابونه که ادبی مسائل کسی لیکل مثلا یا مثلا زنی جبار زنی سیاسی لیکنی زنی خونی زنی لیکنی نو در قسم خبال لیکوالی شروع را نو ما تقریبا با نیم سو کتاب یواز په خطاطی لیکل په دې کې څه کتابونه مو شي نه سو سپی یو نیم زر سپی به مثلا تفسیر می هم په خطاطی لیکل لري دا مجبوریت د ضرورت خاطر د روزي د خاطر او یو ولاره و بیا د څه وخت راغی بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل اته بیا موږ د لیکوالۍ لپاره زمينه برابر شو چې ماشومان تقریبا ما زخت زیات تقریبا 20-30 کتاب ما هلته ولیکل ترجمه هم کړل معرب دوباره بالاخره بیا د زمینه برابر شو چې دعوت جهاد پانتور که مره تدریس چاری را پاگاره اینزه که الازال تو نو پده خب وقتی بیاد ما دوباره چلون زمینه برابر شو خب مواد نو خود اردو اصار و دغنه ما بول پختون کتابونه دیر نو ولتا خب مشکلات نو بالاخره ما ولی دا دغه و چې په څنګه کې به چې څاک مضمون نه غوښه مضمون تقریبا واته مضمون ما ته درس ورکړ او په هغه دغه کې واته کتاب ما البته هغه وخت ما درسي لیکچرونه نه نوټونه دا ولیکل خو بیا روسو ما ما چاپ کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان راغله ما مغه نور کار وکړ او هغه ټول تکمیل شو تقریبا
استاد استاد نوم سره خو تر ډیره پوری چیرنه کله چې استاد نوم مخلو نو وای چې ردا چیرون کې چیرنه دی یا تخلیقات
یره خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر مې لیکلې ده تر دې لا سو دریش په تلور په تکال پورې ما شعر لیکو خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت د وخت په خطاتۍ تیرو یا مثلا په نورو کې حسابونو او بل دغه افغانستان شعر تبا د پښتونخوا شعر په دغه ډیر کمزور یو ان موږ ډیر قوي شاعران چې ما غي دغه عادي شاعران په دې خاطر ما بيخي ټول توجه سرونو د غلب وکړ ولې بزمن مې دغه ولې کله لاندې کې سیمه ولې کله ادبي پارچې مې ولې کله تقریبا سړي او سړي فل ځنې په خبرونه کې چې شپې ځنې ملانې چې و شیرونه مې هم دې د خاطرې یو مجموعه مې چې مخې دل تلې کړې و چې مې ان ته څو ولیکل نو مشاعرو مشاعرو له باندې کله مثلا افغان ادبي بهیر او غیر فارو مشاعرو تاسو مونږ هغه موسسونه کې د افغان ادبي بهیر موسسونه کې مونږ نو هغه د پاره مشاعرې له باندې شیر لیکل خو ورو ورو ما شعر سره دغه پرې خو ده ولنډ کیسې مې تقریبا د کلی شل درس مې لیکلې په یو کې چاپ شوې به ځین د کیسې مې وښ بار لید دغه نه د اردو نه هغه هم چاپ شوې دي د جو کو نو مسکا
او ساده چېرونو برخه کې ټول څومره سات چاپ شوې دي تر اوسه
هر زما چېرونو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړن یو لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس د اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي او الماری کې تقریبا دوه نوي آثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا 10-15 دغه دي تالیفات دي چې لیکلې مې دي او تقریبا 10-15 دغه دي تحقیقات دغه دي ژباړې دي او همدغه سي تقریبا 10-15 مې تدوینه کړې مثلا د خوشحال کلیات تدوینه کړې رحمان بابا کلیات همدغه سي ګلدستا او یا نور داسې کتابونه مې تدوین کړې دي
د چډونو ډیره برخه رسمي و رسميات لپاره د کړي مثلا د اکاډمۍ لپاره د سیډنې و
کړي کنه شخصي دي نه شخصي نه موزګار شوی خو ځکه تر اوسه پورې ما ډیر زیات سیډنې مثلا سیمینارونه لپاره مقالې لیکلي تقریبا یو سل پنځوس یو سل څلوېښت سیمینارونه ما مقالې لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعو کې راغلي او ځینې دغلي ما تر اوسه پورې هغه مقالې د اثارو په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولی شي باید تولید وکړو بیا هغه درسته کار دی هغه وار وخت کېږي مثلا دغه تقریبا شپږ اته سوه مقالې به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونو کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولې دغه اثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه لپاره مې لیکلي ولې مثلا ما یو د نصیر ادب دولونه په نامه یو کتاب ولیکو او هغه کتاب تقریبا دغه کې ما شپږ جنرونه معرفي کړل ولې دغه څکرې ما چیرونه کولې دغه لپاره مجبور یم چې لن لن مې دغه کړې وي ولې ما هغه لپاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپږ ژانرونه معنی مثلا لنډه کیسه ناول ډراما طنز مثلا ځان پیښې دغه سي په دې هر ژانر باندې ما دوه دوه سوه صفحې نیم سوه صفحې کتاب لیکلی دی یعنی دغه کیږي چې خو ما لا غم نه دي دغه کړي ما نصیحت د بلونو څو څو ځله چاپ شو یا مثلا د پوهنې څنګه په هغه کې ما دغه مثلا زبي کړه کتنه معنی ما بل کتاب ولیکو اخو مې لنګرال پانتون د ماسترې د ماسترین لپاره ولیکو نو دغه سي مختلف دغه کړي او ډیر شان په ذهن کې شته خو لا به وخت نه دی پیدا کړی زله چې ځکه زم چې ما ډیر زیات په دې روسي وختو کې ډیر زیات دغه ځان په دې مصروف کړ ما دوه د هدف لرل په دې روسي وختونو کې چې کار مې د ډاکټرا سره ته ورسوله او د سر محقق شوم نو رتبې او دغه ختم شوم نو ما دا اراده و چې زه به دوه کار کوم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم
هغه لږ زیات مهمه
موضوع او مواد مې ولیکل ډیر ورخه مې لیکلم ډېر برخه مې لیکلې د موامن مې کړې ډېر یاداشتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس معرف په دغه زه په دې دغه کله چې ما د ادبي درس معرف دغه د اکاډمۍ سره په موافقه من دا پروژه شروع کړه د ادبي درس معرف په څلورو جلدو کې چې د درس معرف مرکز درس معرفونه عمومي درس معرف ختم شو او استاذي درس معرفونه شروع کړه بیا یې سره ما دغه کوم چې به د ادبي درس معرف لیکم او د حکومت به زما در خونه لاندې از ما دم سری لاندې بدل کی خو بل اخر ز په دې مصروف شم هغه برخه رانه پاتې شو ولې په دې برخه کې ما ډیر سیرنه وکړ ډیر دغه مې وکړ ډیر منابع مې پیدا کړ ډیر دغه د تدارک د منابع او د پاره هم ډیر ضروري
خو دا دوه موضوعات ډیر مهم دي اما د بيدارۃ المعارف ډیر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دوه به زه کوم سره به رسوم خو دې توفیق راکې ان تر اوسه پوری خوځه چې ګور مزه ما په دې کونو سیرنه کې دغه نه دی راغلی یعنی او ما غوښتل چې ما کوم د بزوانی په وخت لري
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پر په لیکنه چرونه معنی په لستلو معنی زه قطعا نیم ستړی شوی
ډیر مننه
استاد او مهرباني خیر
تاسو له ازادي رادیو رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننۍ پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانه کیسه وګ مجبور خیل کوي
زرپانه ګونګن چلی لا پنه هم ټولګي کې وم ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس سرلی تیر شوی وم هغه وخت ډیر شوختم بل او د لن فکر لرونکی وم خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تیر شوه دی وی وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګې لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلق کانه دی هیچ خبر نه اوري کڅو خي خبري کوي نه مني او کبي زاي خبري نه کوي نو بیا یې ګونګه بولی خا یعنی ته ور سره خبري نه کوي زکه دی ګونګه بولی ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ لخلي واچو او را سره واده وکړه چې نور براته ګونګه نه وای بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا ولا ک نور درته وایم دوړانګي خبرو زما لاند فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې واچولم خوانځي ته پتاک او کور ته پراتک هیڅ پونه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه را ته پیدا کړې و د شپې تر ډیر ویخوم په سبا می تر وانګي لمخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګ چراغلا په لومړي ځل می دی وینځلې لخلې سلام واوري لستړي مشي ورسته می ورته وویل خاولې دې ګونګه بولی وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه می تاته ویلې وی خاطر ډیرو یو خندل او وی ویل نو چاته دی وویل هیڅ چاته مینه دی ویلې ما ویل خلق ولی درته ګونګ وایي خانو کې صدا سره چی ما په کابل کې تر اتم سنف پورې مکتب وایا کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به می راته ویل زمون کلیوال د خپل اولادونو خروزنه نه کوي خزو ته خو بیخي د غلامانو په سترګو ګوري او وهل یې ویار بولی زکو خخ کوم چی خلق دې ته وحڅوم چی په اولادونو درس وایي او راتلونکی لتیارو وشغورل شي خدای واځي د یو کس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې د زده کړې دي تر خزو ورسوا او هغه په دې و په هوا چې زده کړه پنار او خزه فرض ده بي پوهې ژوند په تیارو کې ژوند ده له هغه وروسته ما ډیر کوخخ وکړ چې خزه د پوهې په اهمیت و په هوا خدلته چې څومره خزه له پوهې څخه لري دي هغه مره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي پزاید دی چیز ما خبری ومنی او همکاری را سره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وحڅولم نور زه هم ناهیل شوم او لدی سره می خبری کول پری خودل او ذکر را ته ګوګوي لدی ورسته از ما او د وړانګ ترمنز لکه تړون چی وشو خو په دې پون نشوم چی ولی وازی له ما سره خبری کولې د نه هم ټولګي په پای ته رسیدو زمون متوسطه خوانځي هم پای ته ورسید د لیسې نشتون او زما شوخی د کورنۍ غړي دیته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي وروسته وار مازیګر قضا و چې لوړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خو زما له ډیر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه زه بیرته ژر راځم د سترګو په رپ کې کور ته لاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیرته راځې ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې کلی خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډېر یادېږي ادې بل دې څوک ډېر یادېږي پاڅون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پورې اړه لري له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو ما ته خپل د یادښتونو کتاب چر حکړه چې ورته خپل خاطره ولیکم هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ور باندې خاطره ولیکم خو د لیکلو په وخت کې رنگ را تمام شو له دې سره مې وړانګ هم را په یاد شو جیب ته مې لاس کړ او له ټلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي مور مې ځواب راکړ هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم د لور واده یې و
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو اوس ورخمین خیال ته ورزو او په نننی ورخمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو
په دې خاور کې مین یو ګناهګار دی په دې خاور کې مین یو گناهګار دے حل ته مین پس پی چلو کان تلی دل تلا هم مینان پکانولی حل تلا هم یو مین دویم بادشاہ دے دلته اوسم معشوقه پردو کې پټه هلته اوسم د مین په خوا کې اوسي دلته مینې ته په سپکه کتل کېږي هلته مینه ده له هر مقام لوړه دلته اوسم د دیدن په ارمان مړ دي هلته اوسم د یو بل سترګو کې ورک دي دلته اوسم د دیدن په ارمان مړ دي هلته اوسم د یو بل سترګو کې ورک دي دلته اوسم ژړاګانې پټې کېږي هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته دلته اوسم ارزوګانې وژل کېږي هلته مینه ده او مینه پالل کېږي دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وي هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده دلته لری دی یوسف له خپل یعقوب هلته زار وي معشوقان له خپل محبوبه دلته اوسم ژړاګانې غلي کېږي هلته ژوند په خنداګانو کې تیریږي د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول یوشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور له خپل ورور سره دوران زه جدا یم لتا او تل مان وای څه وشول دا څه کیږي جانانه ته خفه یې زه خفه یم لتانه یم لری زه لتا او تل مان د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول یوشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور له خپل ورور سره دوران زه جدا یم لتا او ته لمانه وای څه وشول دا څه کیږي جانانه ته خفه یې زه خفه یم لتانه یم لری زه لتا او ته لمانه دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی ګویا دی دلته اور راښکته شوی هلته ژوند نه مینه څاڅي دلته مینه شک کې ورکه هلته مینه ده بس مینه نو خدای دانو څنګه ویښ شو خدای دانو څنګه ویښ شو چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموشه خاموشي ده خدای دانو څنګه شور دی چې خاموشه خاموشي ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا اغیار دی خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی خدای دانو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړې نیمه خوا دی دا څنګه ارمان دی چې نیمګړې نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده خدای څنګه خدای څنګه خدای څنګه خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له لوی شم خدای زر شه خدای زر شه خدای زر شه په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي خدایا 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 خدایا